برای داشتن اولاد مشکلات را در بر داره و مناسب نیست و اطفال گاهگاه مشکلات صحی داشته می باشند که امیدوار هستیم جوانان در وقت انتخاب همسر متوجه این مسئله باشند. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم احمد تکل به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. احمد جان خراغل است.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن منګل. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د یو ساعته خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خلنده خبری برخه به هم تاسو وړاندې کړو چې پکې به ووري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوز لوی درستی سره یو ځای نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. او په رادیوی از ازادۍ رادیوی مجله کې به هم د کلتوري او ادبی مسایلو په اړه تاسو ته مطالب وړاندې کو. خو تر هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پاسکې د خبرونو سرچکې افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی سي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی سي. نوموړي چې په زابل کې د 19 برمتسو کسانو د خوشي کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې سربېره پر دې چې روان کال یې یو ستونزمن کال وباله خو ډاډ یې څرګند کړ چې پرشتو ستونزو به برلاسی سي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځانګړې توګه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات بیا ساری او بلل. ولسمشر غنی د افغانستان د ورستی امنیتي وضعیت شکېدو په اړه پر داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په ورستی اونۍ کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حکومت مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی. نن به کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورباوي. لنموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري او د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسي دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړي تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکې و. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز د مشر راحیل شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون یوه مشورتي غونډه جوړه او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو کې خبرې کړې. د بادغیس والی وای د جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول سوي او دغلته عملیات دوام لري. مخکې تر دې راپورونه ورسې و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. خو د بادغیس والی امان الله علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه دې ولسوالۍ ته استول سوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده چې د پوینا ډېر ژر به پکښې د پراختیا د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه سي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په جوند ولسوالۍ کې په روانو نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بیا هم شراغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دې سره به په اوکراین، سوریا او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریې د شخړو پر سر خرابې سي ته نورمال کړي. د اوکراین په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د سوي اوربند سربېره خورې جګړې روانې دي. کیف او لویدیځ هیوادونه روسیا تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې او سرتیري ورکوي خو مسکو دا تورنه رد کړې ده. روسیه بیا د واشنگټن پر هغو هڅو انتقاد کړی چې غواړي اوکراینی سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو غږ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیم پیړۍ راهیسې لګول سوي بندیزونه لرې کړي. فرانسو اولاند ولیدي چې دې بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغېز کړی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپل هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. د هوانا او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ له منځه وړلو د هڅو له پیل 15 میاشتې وروسته د فرانسې ولسمشر چې د فرانسوي چارواکو لویه ډله ورسره ملګرې ده په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا تمرکز وکړي. اولاند د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره وکتل او د نوموړي له مشر ورور د کیوبا له انقلابي رهبر فیدل کاسترو سره 15 دقیقې کتنه وکړه. په داسې حال کې چې د کیوبا او امریکا اړیکې د تودېدو په حال کې دي، په تېرو 3 میاشتو کې د جاپان، اروپایي ټولنې، ایټالیا، هالینډ او روسي جګپوړو چارواکو هم د دې لپاره له کیوبا څخه لیدنه وکړه چې له دې هیواد سره اړیکې ټینګې کړي. حتی سپینې ماڼۍ هم دا احتمال نه دی رد کړی چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي کال کې کیوبا ته سفر وکړي. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د فوځي ائتلاف یو جنګي جټ الوتکه نسکور کړې ده. دوی دا ادعا لر وروسته له هغه وکړه چې مراکش ول یو جنګي جټ الوتکه د دې فوځي ماموریت پر مهال ورکه سوې ده. د المصره په نوم د حوثی اغانو یو ټلویزیونی چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په صده کې د وادي نهسور سیمه کې یو جنګي الوتکه راغورځولې. د ټلویزیونی شبکې هغه تصویرونه هم ښودلي چې پکې حوثی قبایل د یوې نسکورې سوي الوتکې د ماتو ګډو شاوخوا خوشحالي کوي. د حوثی وسلوالو اړوند د ټلویزیونی چینل ویلي چې د F-14 جټ الوتکه به په تصویرونو کې په ماتو ګډو کې پروت د مراکش بیرغ لیدل کېږي. مراکش چارواکو ویلي د یکشنبې په ورځ یې له دې الوتکې او پیلوټ سره اړیکې پرې سوې. د مارچ 18 نیټې راهیسې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمباری په ترڅ کې دا لومړنۍ ائتلافي الوتکه ده چې په یمن کې د نادره کېدو راپور ورکول کیږي. مراکش د ائتلاف خپل شپږ F-14 جنگي الوتکې استولې. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د مدیترانې له سمندر څخه اروپای ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فیدریکا موګرینی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل، موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. نوموړي د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیولو لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارول په شمول تیره میاشت پرې اروپای ټولنې خپلو کې هوکړه کړې وه. اروپای ټولنه د لیبیا په اوبو کې د قاچاقیانو د کښتیو د نیول په برخه کې د هر ډول پوځي عملیاتو د قانوني بنسټ لپاره د ملګرو ملتونو موافقې ته اړتیا لري. لیبیا چې ډېر انساني قاچاقوران په کې فعالیت کوي، د اروپای ټولنې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی. د خبرونو پای.
زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، نن کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جګپوړي چارواکي ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او دواړه خواوې به پکې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته یې کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په راحیل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګري دي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحیل شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستاني چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف با په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو خبرې اترې وکړې او همدارنګه به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستانی چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني په مشرۍ د ملي والي د حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره په ښې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم په برابره کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پړکسه هم اوسني افغان چارواکي د پخوا په څیر د پاکستاني لوري په نه همکارۍ نه اچوي، خو د چارو څارونکي عوام افغانانې د پاکستان پر همکارۍ او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څه له ځان سره ولري؟ دا پوښتنه مو د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله احمدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیې سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او د طالبانو
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یوه غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د ځینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه رپورټونه ورکړل شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره یو ځای په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. ویل کېږي چې د دوی د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان سوله او امنیت وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې جانقا الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې له ازبکستاني وسلوالو څخه د 1900 تنو یرغمنو د خوشی کېدو په اړه مطالب خپره کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د مسلې په اړه په یو مضمون کې لیکلي، د یو دیرشو مسافرو تختونه چې له یوې ښځې پرته نور ټول شیاګان ول، د هزارګانو اقلیت په افغانستان کې زیات اندېښمن کړی و. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت لپاره د دې یرغمل خوشی کېدو د فشار او یا هم د مذاکرو له لارې لومړیتوب درلود. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د افغان سیمه ییز چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ذکر کړی لیکي، ازبکستاني وسلوال تېره اونۍ سلا شول چې د خپلو کورنیو او خپلوانو د 22 کسانو د خوشي کېدو په بدل کې 19 تنه افغان یرغمل خوشي کړي. په دې مضمون کې لیکل شوي چې د وسلوالو ټول 22 کسان د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره بندیان ول. ځینو سیمه ییزو چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، افغان طالبان د زابل ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې په کوم ځای کې چې یرغمل ساتل شوي واکمن دي او د دې یرغملو په تبادله کې مرسته کړې ده. وال سټریټ جورنال زیاتوي، یرغمل د یکشنبې په شپه د خاک افغان ولسوالۍ نه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته ولېږدول شول او د دوشنبې په سهار د سیمې د یو مخاور قومندان عزیزي په منځګړتوب له ازبکستانیانو سره تبادله شول. ورځپاڼه لیکي د یرغملو په خوشی کېدو کې اتو تنو قومي مشرانو مهمه ونډه درلوده. په جاغوري ولسوالۍ کې د هزارګانو یو قومي مشر مرزا خان وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، قومندان عزیزي دوی ته ډاډ ورکړی و چې تختول شوي مسافر به له ازبکستاني وسلوالو څخه خلاص کړي. فارن پالیسی خبرونه هم د همدې مسله په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د اسدالله کاکړ چې د مسافرو په تبادله کې دخیل و خبرې راخستې چې وایي دا کسان د ازبکستان د وسلوالو د کورنیو د 22 غړو په بدل کې خوشی شوي دي. د کاکړ په وینا ازبکستانیان د افغان امنیتي ځواکونو په بند کې ول. یو دیشتنه مسافر چې له ایران څخه راستانه شوی و د فبروري میاشت کې په زابل ولایت کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا یرغمل شوی و. فارن پالیسی خبرونه د پژواک خبری آژانس په حواله دا مسله په غټو ټکو لیکلې چې 19 تنه یرغمل له 28 تنو طالب بندیانو سره چې د افغان حکومت په قید کې ول تبادله شول. خبرونه وړاندې لیکي تر اوسه نه ده څرګنده چې مسافر کومې ډلې یرغمل کړی و. ځینې راپورونه وایي طالبانو دا کسان تښتولي، خو ځینې نور بیا د ازبکستان اسلامي غورځنګ د دې کار مسؤول بولي. خو یوه مهمه مسله په لویدیځو رسنیو کې تصرفو کېږي او هغه دا چې په زابل کې د تښتول شوو مسافرو 19 تنه د ازبکستاني وسلوالو له 22 بندیانو سره چې له افغان حکومت سره بندیان ول خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له زندانونو نه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی او هیڅ پیسې وسلوالو ته نه دي ورکړل شوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپلو شیرونو په باره کې خبرې کوي او خپل شیر راوروي.
مجموع کی خود سے شیر پا افغانستان کی اگر نہ لکھ کی گی اور نہ داسی مشاہدہ سرائلر لیشی اور نہ داس تجربہ سرائلر لیشی.
دا کوزی پختونخوا شاعر او لیکوال عصمت اللہ ظہیر د خپل ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکې، فکری بدلونه مرکې او زما خلکو ته فکری خوراک مرکې، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23 ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13 نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو له خوا ترلاسه شوې د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د کوشنی دورې د اثر په 4 او 5 میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18 نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ ومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیل ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوې او تر ډیره موخه د شاعرانو فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نوري ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګي اړتیا منسجمه شوې دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوې او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتې فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخي حل شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه و. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و. په هغې کې خوستیانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دای چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نه وړي. خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتونکي په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډېر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډېرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډېر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو، مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړې؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړې، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېښ شته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېښ شته دی او هغه دی شته دی. بلیا،
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شعر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بیکسیر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښي پسې ځې او نور هم هغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنېږي؟
زه هېڅ کله مثلا په میډیا کې نوم په مشاعرو کې نوم ازما شاعری هم داسې ګوښې را شروع شوې ده هم داسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همیشه دغه شعر زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی ده. زه همیشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي ښه تر ښه او که نه خوښېږي هغه د ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره سره سلوک ته موافق یم. زه دغه نو فیلم افغانستان ته له کوم ځای راغلی و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه، کېدای شي ډېر دوستان ته لري یا لاول لري که نه. شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره، د بل چا له خاطراتو سره، د بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا شي چې زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګورې که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلاني په اساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری وي، همیشه د سره یي، په ویښه د سره یي، په بیده د سره یي، په کار کې د سره یي، په بس کې د سره یي، په هر چېرته د سره یي.
بېکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی و، او هغه د ترجمانګانې دا کیسې مې کولې. ډنمارک میشتي وایي چې اوس پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوس پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوس پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، څه رقم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوس پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاص محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم، بیخي کم.
کراشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی، اعلان. زه د چایم لی بلاندی بی انزور دی ویژیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا تریلاندی پتا او تریلاندی لاندی دی تلیفون ای وشمیره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیکی اعلان دا دی پرون نه لا هبل پرون کیسه می وکړه. نن هماغه اعلان ته یوه په منګ شپږ کلنه نجلۍ د پلار لنګیو پورې سیخ ترپی او چیغې وهي، پلار جانه ژر ژر کوه، زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور، نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده. نن د نجلۍ سره و غاړه غړی، پلار تلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم
تلفون ناخلی.
ډیر ښه پکې سیار صاحب، ستاسو دا شعر له هغه سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا ټول ته سر تر پای توپیر دی. هغه دا په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي، او نه داسې مشاهده سړی لرلی شي، او نه داسې تجربه سړی لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی، د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور، دا ټول شای نوی وي په افغان شعر کې، لیکن ستاسو له شعر سره، ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو هدف په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو که فرزن د دو کاله پخواني یو شعر خپل راواخلی، او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدئ، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره، او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته؟ او کنه هغه پخواني شعر دی پوخ شوی، او یا هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونشم ورکولی، ځکه چې دا زه خو لیکم، یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې محاسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نشم کولی، هغه د دغه نه پوهېږم چې ستا تجربه څه رقم ده. نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازینی شی چې هغه زما په شعر کې زما نظره محسوس دی، هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم، اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم، او څو څو ځله له نظره تېروم، اضافي کلمې او اضافي قصې او د هغه دا شانتي الکومه خو هم شعر ولیکلو، بس یاد کتاب چې تبر رسیدلې او کمپیوټر تبر رسیدلې او کله کله ولا مجبور تم در سره رسیدلې، اوس هغه څو څو ځلې شعر ګورم، بیا بیا ګورم، او بیا بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما په نظر محسوس دی، او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لستونکي یې پیدا کړي پیدا کړي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري، پخوا مو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم یې زمایر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځونکی دی، او هغه سم نقد پرې کولی شي. حتی اوس په ځینو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم، دا خو هغه د تحصیل معلومات نه ډېر زیاته مننه، خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی. دا شی هغه دی دا کار سره وکړي، شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي، او دستي بیا تجربې پراته دي که نه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړۍ مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار بیخي ډېر ښه کولی شم، او کېدی شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوئ چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی، دا خو هغه له هر نگاه دا ګټور
وي.
چې هغه دې تخپله چې ناست دی او دغه شعر چې دا شعر نقدی، مثلا خپل هغه غلطیګان ته خلق تشریح کوي چې ورور دغه شعر کې په دغه ځای باندې زه انتقاد لرم، ولې لرم، سرخه مې لرم، او اصلاح یې شعر دی.
خو دلته یوه خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایی چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅکله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم، میخایل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خو دومره به هغه دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بد ګڼه، مثلا که صرف سره بیانوم، شاید ښېګڼه یې هغه دی دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه، یا هغه دی دغه همدغه کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوئ چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسي چې کلتوري مسایل اړخ ته کو او پښه پرې کېږدو.
نو دا خو ښه کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
لکه سیار صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل. اونه یو وخت یوه نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمي سره دا لیونۍ تنده و چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د خپلې مېرمنې ته ویل، زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزو منوه چې میړه یو کاروبار لرلی. یوه ورځ میړه ته وویل، زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، دی هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلي سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته ویل، که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل، یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل، موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګرۍ په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګرۍ لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې وم. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل، عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې؟ زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل، ته هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم درسره وي، نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل، زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته وویل، ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل، ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوره نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بوډا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې. او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زبا هغا جدوی اورات در وخیم چه دخبلو کیلو پا پانوی باید ووای. زوم چینگش من وکره او خسری هم جدوی وردون ور وخودل او همه دزمکی درانی ولو لپارا پیسی ورکری. زلمی زمکرا ونیوله. زمکی خا خورا لرله مگر پا کبلو پو خلیوه. زلمی پا ونه یو خواری وکره چه پاکی کری. او چو نوری ونه یا دزمکی پیوی کولو او رولو او کرلو تیرشوی. چی بوتی راش نشول لاو پانی وکری پا هر بوتی جلا جلا جدوی او رد وویل. او حقا دا چه خبرش پا ورزی پا زانی وکره چه دا کلی دا بوتو سم خدمتوشی. دا بکره ورز دا پتو پا پا للو للون کولو او باولو او نورو چارو تیره وده. کله چې بوټو کلی وکړي او کلی د راټولولو او خرڅولو شوي، زلمی په احتیاط سره د هغو د پانو په مخ پراته ګردونه راغون کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټي یې وکرل او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د پلاس د کرل شوی او پالل شوی کیلو د پانو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو. د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړید. ویې ویل: فخر در باندې کوم، ډېر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامه خبه دی پوکرم، خو غوارم چه لورمیه هم واری ورشراوی بوله او ورته ووایه چه یو کار پا مخکی دی او تاتا ارتیه ده. دیر وقت نو تیر چه زلمایی لخبلی خزی سره دو بودا کورتا استون شو. کلا چه دری واره سره یو زیشول بودا لورتا بوویل: گرانی لوری، پا هقا وگدا موده که چه میره دی ده کیلو ده بوتو ده پانو دوره طوله وله تا چه کود؟ جلی و موسیده وی بایل: زپا دی بختوام چی کلی تر بازار پوری سلامتی ورسوام او پا خبایی و پلورم. پلاری بلا پختنه ورنو کرا: نو لدغ خرسلاو دی چه پیسی زیر مکری دی؟ جلی وویل: خو زما میره بیخی دیر زحمت ویست او آواید مو خو زیر ممی دیره ده. پلاری ورت وویل: زخیره دی راه کار کرا. جلی کورتستنشوا او لدو کسورو تلاو سر راقلا. پلار ورت وویل: کسوری هم دل تکیگ ده تووزا. چنجلی ووتا، پلاری د کسورو تلاوی په خاورو باندې واچولی. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته وی ویل: بچیا، خو ورته وګوره، تا خاوره په تلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دواونه لمخه پا غزنی که کلیوال ادبی ملگرو د خاغلی اسمت الله زهیر د فرنگی اتسو د قدروانی غونډه جوړه کړی و. خاغلی زهیر غزنی تر اغلی و، نن سپا کابل که دی. زهیر لچو کلونو رئیسی یو مجله چلوی، گنیش باڑی کلی دی، پام دی بارا که می مرکه ور سره کلی ده، دا وری دلو بلا نایدر کوام.
زهیر سپس تلای مسی.
خیر و سی و من سپ خدای دیر اولا دیر خوشحال سوم پلی دون.
دیر منانه چیز مو بلانه مو منانه زهیر صاحب، زده از خبر سوامه چه غزنی تراغلی ویه او یو چه مناسبت و که دیسی پدی یو چه خبری را توکه؟
استاد کندار تراغلی ما ده عبدالکدیم پتیال پیاده و گونده و ده انارگل مشایره وله ده اغه ورست غزنی تراغلی ما ده غزنی کلیوال ده بی ملگرو، چون چې زه خود دې دغه نه وم، خود دې دومره مینه ولا چې بخی زه د ټول عمر د پاره پوره وړی کړم. یو غونډه نراته نیولې و، نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب شار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخی او کلتوري شار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو اثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې
ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری او ټولګه می چاپ د په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنی سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی. نه دلته په لوی وطن کې نه، هلته د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکی چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وای صاحب د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د ساده تاسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید اور قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ور باندې لګیم او دغه سینې م ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان ظاهر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ؟
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې پاکې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي. بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندانه را ووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې، تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکری بدلون ورکي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دای چې موږ ته په ټولنیز او فکری توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو، نړۍ ټوله په مخه واخسه، اری جی بي تولاړي. نو ما پروفیسور نسیم ازګزی ته دا خواس وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلې وو، خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو، هغه مې مو دغه ته نسیم ازګزی ته وویل، دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښته مرکی فکری بدلونه مرکی او پزما خلکو ته فکری خوراک مرکی. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویلي دي، کله بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چې سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو چې ما په لوی یواد کې، ځکه دا لوی یواد چې د موږ د قبلې سمبول لري، نو زه هم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایک صاحب سوزرین انځور سلو الفت سلو دغه شان مو کله
کله زما اردو د څه یزده نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک، مینهناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي
استاد؟ په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایک څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغا، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څیرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلب را په یادېږي: اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکړي د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سپی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سپی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر را یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستیو کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیا یمه کرار کرار، خو موږ خوم دا اقتصاد عجبه غوندې ګډوډې، کله کله ډوډۍ نه سو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شانې راپاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
او ډېره مننه،
قربان دې سم، ډېر خوشحاله
شوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
افغان تن لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلی ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغر او روستا خاغلی آشمی شاو خواه وویست نور تنزونه هم لکلی چه ده سوژو لارخه لمحکنه و تنزونه سره فرق لری. خاغلی ناصری خپلی او تنز را او روی او پر خپل تنز تبصره کبی.
زیو تنز در توایم چه سر لیکی دی، مدیر صاحب لزل سره پا موبایل خبری کبی. نگده یو میاشت می ده پوهنتون ده دیپلوم پا اخستلو پسی دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم، فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه: کارت تا به حال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل: نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوش کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مخه کړل. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی مو تر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
راشلک پستر بکی میں خوب شاید پستر جوکی میں خوب شاہر مست جتا جتے غلطو شاہر رنگ و رنا دزل میں توب شاہر زمان تک مل دلے بنتو شاہر جن میں ننا خون کگنا راشلک پستر رکے میں خوشا راشلک پستر رکے میں خوشا چت بل تم شوگرے کڑے بڑی شنا راشلک پستر رکے میں خوشا راشلک پستر رکے میں خوشا